ریتمه سردا خرڅون کی چې دی دا وبني وګرځي او دا کوم ریتمه چې دی په کوم قیمت دی عجیب به چې دی سره ډیره ګټه ونشي لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبه نودري او څنګه بندرونه چې موږ چارچا تیرا تلل شو دی الله دې وکړي چې طالبان څنګه دا بندرونه موږ خلاص شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمی په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر کوله ټول اړوند وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شو چې د ورشتو او رښتونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیزو او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې ورزو نور بسته پروګرام ته چې ملالۍ بشیري مخته وړي
نور بس دی شکست سکوت
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
ازادي رادیو ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي په افغان رسنیو کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندیښنې د دې اونۍ د نور بستې خپرونې موضوع ده د بې پولي خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یوه ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانې حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ سوي دي پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانې سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي یا هم هیواد پریښی دي او یا هم بیکاره سوي دي په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شدینه کارکوونکو خپلې دندې پریښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شدو لونډې تشه سوې ده د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې وویل خبریالانې سونیا شینواری او لیمه هوتک به له موږ سره خبرې کوي همکار مې راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
سلامات مننه تاسو نه چې وخت هم راکړل
سونیا جانی لکه تاسو چې واوریدل د موضوع په اړه هم تاسو سره موږ معلومات شریک کړی دي د بې پولي خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست آیا واقعا چې خبریالان یې شدي بیکاره سوي دي
ملالۍ جانې خوري که د څومره تلګ پراخ نظر وکړو دا غوښتم زه اوس د پلاسم دګس پورې تراوم دومره ملري صحیح د چلریا تر یو حد پورې خو د پلاسم دګس نمخ کې دغه ستونزې وي، لکه په دیالسم د څور باندې همدغه آر اس اف یا د کلې د خبر یادانه د کلې د اورګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالست، دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 9 د فبروري، دا هغې را په دې خوا چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې، د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې، او تقریبا 10 هدفي وژنې وې، 4 پکې د کې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 د اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو، چې د 15 د اګست سره په دې خوا تقریبا پخوا د سی یاد کوي چې ملکي چې 2003 او 2009 یا ژورنالیستانو خلک په رسنیو کې کار کوي، اوس چې تعداد راغلی دی 400 یعنی دا ډېر یو غټه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 د اګست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالیستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې، دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالیستانو د رسنیو سره مل وي. نو 15 د اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چا ته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالیستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي، او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې 15 د اګست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، په دغو ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي ترڅنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالای جان، موږ ورته فکر وکړو کنه، دغه د طالبان د 15 د اګست د بیخي راپریدو د له مخکې چې کوم نظام و، جمهوریت نظام و، آیا په دې کې ښځې امن وي؟ آیا ژورنالیستان یې په امن وي؟ په هر ولایت کې وژل کېدي، په جلال آباد کې 3 په 1 ځای ووژل شوې، د یوې راډیو نه په کندهار کې ووژل شو، په کابل کې وشو، دا هدفي وژنې مو شوې، نه ښځینه بلکې ټول ژورنالیستان. چای تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو، یو څه دی پیدا شو، نه. نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري. دویمه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي. زیاتره رسنۍ مخکې د 15 د اګست نه خپل هر څه بند کړي، ځکه په ولایاتو کې جنګونه، ولایات سقوط کړو، او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وې، هغه محلي رسنۍ، هغه ټول مخته بندېدې، ځکه ماشونه نه وو، پیسې نه وې، او دا مشران غټه ګیله زموږ د ژورنالیستانو د مشرانو نه په دې ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل دی، دوی به د خپل دا کشرتابه لاندې کارمندانو سره همغږي نه لرو، ده دوی به ماشونه نه ورکول. زه چې رسنۍ نه خبره یم، دغه 4 ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج کړه تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي، د افغانستان نه نشي وتی. نو بیا هغې نه پس ته ماشونه ورکړي، د 3 میاشتو، 4 میاشتو، 5 میاشتو. نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت نه نظام پکې نه ملامت وو، موږ دغه رئیسان پکې ملامت وو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي، هغه په سختو شرایطو کې ځي، د کور نه راوځي، په انتحاري ته ځان ور برابري، دست ته ځان ور برابري، او تا د پاره، ستا د رسنۍ د پاره کار کوي، بیا ته د 6 میاشتو، 2 میاشتو معاش نه ورکې. نو هغه خو څه د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي کنه، خو هغه مشروم لري، هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي. نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالیستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي پنځم د اگست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښي وي ښځو په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي
بله تاسې یادونه وکړه چې ښځو مخکې هم دندې پرېښي وي او اقتصادي ستونزو خبریالانو درلودې تاسې د هدفي وژنو خبره هم وکړه د یو راپور له مخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کېږي لکه مخکې چې کېدلې او په دغو حملو کې د وژل کېدونکو شمیر ډېر کم سوی دی اما دا په دې معنی نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولی او خلک به مونې چاودل پر امنیتی ځواکونو باندې په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي دا حمله درېدلې د لځکه اوس خلک نه وژل کیږي
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی د راتګ سره سره ګورز نور ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وي دفتر نه راوستل شوې دي دفتره پورې تللې په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته ویل شوي تاسو په کور کې نه تر څو چې امر ثانی وشي نو دا د امر ثانی به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې په رسنیو کې د طالبان کې ناستو ویل چې ښځې د بوټانو غږی باید واو نه اورېدل شي دا خو په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندل لري خبره ده نو دا ستونزې چې د دې تر څنګ د کورنۍ ګوري هیڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپل لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لري نو ته څنګه د دې په تلویزیون کې کینې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې څنګه د ویدل کېږي خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه را شروع شي دا ته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کې ودري عسکر په سړک کې لکه شری دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنه چې په خواني د دولت خلک یا د خواني نظام خلک چې څه پیدا کی او هلکې دي د بل کې وژل شي نو تاسو هم چې وزئ تاسو سره به باندې څه کوي نو دا ایره ده چې خلک هغه کدوی او سوم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د خوځو په ځړه کې دغه ډار دی نشي تللی نو غواړي چې لاړم شي نو
مننه سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ته راځم اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدی سره موږ د ټلیفون لاري وصل سوي لیمه جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ لیمه جانې موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبریالانو ته څومره ډېر ستونزې زیاتې سوي دي او څومره ډېر خبریالان لدندو بیکاره سوي دي د امنیتي ستونزو له کبله دوی په یو وضعیت کې دي او همداراز اقتصادي ستونزې دي لیمه جانې تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیر سیاته دي جمهوریت نظام لا پرځول سره کانی ستونزې په افغانستان کې راولاړ شوی چې هغه په سیاسي برخه کې وي چې په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د خچینه او کارونه دلته ډیر ستونزې سره مخ شول چې تر ډیره پورې اوس خچینه کارکونکي هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي دفترونو ته او هغه ته د نه چا کې او د رسنۍ په برخه کې هم اکثریت هغه اتیا سلنه تقریبا مونږ سلسله نه پوره ورته ویل ستوته خزینه خبريالانه ویل تل غنو رسنۍ سره کار کاوه اوس بدن دوی او بي وسپي کوي چې سره تر ډیره پورې دلته د رسنۍ ملاتړ یې چوته سوڅې په تیروشلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي څه وي هغه ته بهرنۍ ډونرانو له لوري نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلونکي بهرنۍ لاسو ورکړي دي دوی نس کولای شي پرسونل وساتي لسان سره یا هم تر ډیره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې کا کوي چې خزینه خبريالانو ته وسرتيانه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د خزو مخالف دي هغه ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډیرو برنامو کې یا هم تر ډیره پورې وستا سلیدلې وي په د افغان رسنې باندې لیدل کېږي چې اکثریت خزینه باندې و سجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبريالانو پر وړاندې سیاسي دورا ستربلې په تیر هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي، تر ډیره پورې طالبان ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته، محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي، له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی، هغه د دې ورور واوسي، هغه د دې پلار واوسېږي، نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي، نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي، له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولی چې کوم ادارې ته ورسره راسي، او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان لري دغه ستونزه ورسره حل سي، د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالان ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسو لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده، او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي. دې ته مجبورې د خبریالانو
بله تاسو ویل چې حجاب ور باندې غوندي پښتو، آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده، خو بیا هم تر سنوي یو هغه حکومت څخه یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټکرای دلته اغوستل سوی ده، خو ولې په کوم ډول باندې؟ لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنۍ کې، په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته، ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مخته وړي، د کالیو په برخه کې دوی بندیز ور باندې لګولی ده چې دوی نسي کولی هغه غربي جامې، مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده، لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي، یا هم ټیکرای نسی کولای چې د ښځینه وښتان وروسته له دینه ښکاره سي، افغان خبریالانې نسی کولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته تلاړې لته د نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی، هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون درې کې، یا به هم کچیر په وروستنه یو چوکۍ کې ورته ځای پیدا سي چیرته چې هغه نارینه ونه وسیږي،
لمجانی زموږ ملمنی سونیا شنواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې، د اګست 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې، او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل، تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
خب مخکې کومې ستونزې چې دلته موجودې وې، اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ و، خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې منل سوي، او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري. اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي، ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي. سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوي، کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه، په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي، د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی. فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنۍ چارو وزارت په ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول، اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکوي چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کاني شاهدانو معلومات درکړي، بېښو ترخه کني اړوندې ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره،
مننه لیما جانی. لمر سره پر تلیفون پاته سی زبه د سونیا شنواری څخه پښتنه وکم. سونیا جانی، تاسو د خپل کار په اړه په اوس فعلن تاسو آیا د خبریالی په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کې نستلی یاست؟
ملالی جانی، د دې نه مخکې چې دا 15 د اګست شي، ځینې ستونزې وې موږ دپاره، چې څنګه مې چې وویل عام اقتصادي ستونزې وې، او هم نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې و او بیا ته یې مرکه لږ ستونزه پیدا کړې، نو دا هیڅ ستونزه په وجه ما وظیفه پرېښه وه، زه په سکرین باندې نه راتلمه. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون سندرو ده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
شه سونیا جانی، تاسو دغه خبريالانی پیژنې چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سې ژورنالستان په شنامه چې ما ته دلته لکتریا او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په جنې یا د کیمرې سنۍ ک ویډیو کلیپ ته یا اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو ک وهلکه ګو یا چرته یې موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی می هر اقل $50 پورې یې موږ ته کومک وکړي چې موږ بچي یا موږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راتو وایست چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانی د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل ماشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي، په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 60% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی. تاسو د لیما جانی خبري واوریدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروری او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کې د لاسې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جانې، څنګه چې ما مخکې مو ویله کنه چې دغه نظام د طالبانی شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو یې ګورئ چې ضرورت په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته. افغانستان کې کدا نیوز وګورئ نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه کړی، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي، او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط ده یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان تل چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاسو درنږدې لکه موټروان ته ویل چې تاسو سره درنږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته ضرور ورشي، ښه که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي، ښه که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي. زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه اساسیتونه را وپاري، دغه ستونزې په کې دي. او خدای ده وکړي چې داسې ته دغه لږ د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو نه دي ورکړي. خو د وی غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل. کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تېر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې، هغو ښځینهو کار کوه. دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تېر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا مونږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کړ چې په تېرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی، یا هم تحصیل کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده. مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه معنی اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې، تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل، تر دې دمه پورې چې ښځینه نه شي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه، هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتمن د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې لوی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه دی کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړی وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابر ولا د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څمراستې کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوی وای.
مننه لیما جانی. سونیا جانی، اخري پوښتنه بل تاسو وکم، تاسو طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبريالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه ملالی جانې، د دې پوښتنې طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورکړم، ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به، نه تنها د دوی، هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي، هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم، خو ګیله کنی لرم چې زنه خپل ځان لپاره کار وکړه، هغه ښځې چې په اطرافو کې وي، هغه ښځې چې ضرورت یې لرلو، د هغوی لاسنیوی ونه کړه. نن هم هغه زموږ ملالۍ لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سر وځای تغییر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوندې ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړي دي، سبق هم ویلی ځان لپاره حلاله روزي راوړو، نو موږ غلط ثابت یا تا بد نمونه را.
سلامات اوسی سونیا جانی، ډیر مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.